هم معرفی میکنیم. مطمئن باشین.
پست باکس شماره 1471 در کابل.
راستی اگه به اینترنت دسترسی دارین به رادیو آزادی ای قصه تان ایمیل کنین.
وخت دا ماسپخین دو بجی دی. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. از صالح اسقزی خلقیم د ازادی رادیو په پاتې خبرونه کې به ستاسو قربانه اوسم. په دې خبرونه کې اوري چې د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د دغه هیواد له یو شمیر استخباراتي او پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. د نور کورنیو او بهرنیو موضوعاتو په هکله نور راپورونه هم اوریدای شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو چې زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ادعا کوي چې په فرا کې په لزګونو وسلوال مخالفین وژل شوي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د موټرو په کاروان ځان وژونکي حمله شوې. د سریپور ولایت یو اوسیدونکی وایي په شپږ کلنې لورې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې باورې د ایران د هستوي پروګرام مشر وایي د نړۍ له سترو طاقتونو سره به په ښه نیت خبرو ته کښېني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای افغان او ائتلافي ځواکونو په خپلو ګډو پوځي عملیاتو کې تیر شپه د هرات ولایت په پشت رود ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال مخالفین وجلی او یا ټپیان کړی دي. د کورونو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وجل شوي، 15 ټپیان او 2 لژوندي نیول شوي. په اعلامیه کې راغلی په دغو عملیاتو کې یو اندازه سپک او درنه وسله هم نیول شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تفسیر نه ده کړی. نن سهار د خوست ښار د اسماعیل خیلو په سیمه کې د خوست ګردیز پر لوی لار په ائتلافي ځواکونو ځنوژونکې حمله وشوه. په خوست کې د افغان ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي ځنوژونکې له چاودیدونکو موادو بار موټر د ائتلافي ځواکونو د موټرو په کاروان چولی چې یوازې یو سرتیری ټپي کړی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي چې په دې چاودنه کې د ائتلافي ځواکونو دوه موټر له منځه تللي او لس عسکري وژل شوي دي. نوموړی همدارز ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د لوګر د څرخ ولسوالۍ په قلعیناو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر پلې ګزمې حمله کړې او څلور تنه وژلي. چارواکو د دوی ادعاوې بې بنسټه بللي. د سریپور ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې پر شپږ کلنې لورې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوې ده. محمد ناظر رسنیو ته ویلي پر ماشومې لورې یو 28 کلن سړي جنسي تیری کړی. بل خو د سریپور د والي مرستیال قمرالدین شکیب د ماشوم قتل تاییدوي خو پر هغې د جنسي تیری په اړه نه خبرې ښیي. هغه وایي په پیښه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. په سریپور کې د بشر د حقوقو د څانګې یوه مسؤوله نصرت سیمیمی بیا رسنیو ته پر ماشومې جینۍ جنسي تیری تایید کړی دی او ویلي دی چې د هغې مړی د سریپول په مرکزي روغتون کې دی. د جینۍ پلار له حکومته غوښتي چې د پیښې عاملین دې په سزا ورسوي. د هرات ښار د شپږمې ناحیې د کانالایزیشن پروژه بشپړه او نن د یوې غونډې په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دغې پروژې په هرات کې د میشتې ولایتي بیارغونې ایټالوي ډلې لخوا 3,00,000 یورو لګښت راغلی دی. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی وایي له دغې پروژې د هرات ښار د شپږمې ناحیې 50,000 اوسیدونکي ګټه اخلي. هغه وویل د هرات ښار د ژوند د چاپیریال د پاکولو لپاره د پاکوالي لپاره په دغه ښار کې باید د کانالایزیشن نورې پروژې هم پلي شي. او د امینیان خوشی د صرفی د معلومات لمخې نن افغانۍ لږ نور اثر سره په دې ته بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.1 افغانۍ، یو شپېتو پله یو اروپایي یورو، دوه اویا افغانۍ یو شل پله، یو سټرلینګ پاونډ 88 افغانۍ او 50 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پله، زر ایراني تومانه 9.1 افغانۍ او شل پله، او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جناقه الکوزی وړاندې کړي.
ترامپ د چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما بنن د خپل جک پورډ مشاورینو سره وګوري او د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي او د هیواد د نورو عسکرو د استولو په مسلې به خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک میرون ګډون ولري. ټاکل شوی چې د سپینې ماڼۍ په دې مهمې غونډې کې به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل هم برخه واخلي. مکریستل په خپل راپور کې چې معلومات افشا شوي خبرداری ورکړی که چې افغانستان ته نور په زرګونو عسکر وانستول شي نو د طالبانو ضد روانه جګړه ممکن د یو کال په موده کې وبایله شي. د تیرې جنوري میاشتې راهیسې چې اوباما د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر دوه برابره یعنې شاوخوا 2000 ته رسولی دی. د ایران د هسوی پروګرام مشر وایي هېواد یې په روانې اونۍ کې په ښه نیت د نړۍ له شپږو طاقتونو سره خبرو ته کښېني. سعید جلیلي نن له تهران څخه د جنوا په لور د تګ په مهال خبرې وکړې. دا به د ملګرو ملتونو له 5 دایمي غړو هېوادونو امریکا، انګلستان، فرانسې، چین او روسیې او دغه راز جرمني سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. ده وویل
به نظر ما این گفتگوها یک فرصت و یک آزمون هست.
زمون په فکر دا خبر یو آزمیخت او یو فرصت ده. مونږ دې خبرو ته په مثبت پراخ نظر او ښه نیت داخلیږو. د امریکا متحده ایالات او لویدیځ متحدینې غواړي د ایران د یورانیمو غني کولو په فعالیتونو بحث وکړي. دوی فکر کوي چې تهران د هستوي وسلو د تولید په اړه کې دی. ایران وایي حاضر ده چې د هستوي وسلو د نه پراختیا او امنیت په اړه خبرې وکړي، خو له خپل هستوي حق څخه به تیر نشي. ایرانی چارواکو دغه راز ویلي د جنیوا په غونډه کې به د خپل نوي په ډاګه شوي هستوي مرکز په اړه خبرې ونه کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل که ایران یې رد هم کړي، متحده ایالات به د دې هېواد دوهم هستوي مرکز په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. د تاجکستان د غاز دولتي کمپنۍ وایي ازبکستان ورباندې د 300 میلیونو ډالرو پور نه ورکولو له وجې د طبیعي غاز جریان بند کړی دی. د تاجکستان د غاز کمپنۍ وایي کورنیو مشتریانو په خاص ډول ځینو سترو کمپنیو دوی ته د غازو د لګښت پیسې نه دي ورکړي او وایي استازي د غاز د جریان د بیرته فعالولو په مقصد تاشکند ته رسېدلی دی. ازبکستان په تېر وخت کې هم د تاجکستان لخوا د پیسو نه ورکولو له وجې دې هېواد ته د غاز جریان کم کړی و. د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان لور د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیاله په څوکۍ ټاکل شوې ده. آزاده رحمانوه د بهرنیو چارو وزارت د قونسلۍ له څانګې څخه د وزارت مرستیالۍ څوکۍ ته پورته شوې ده. د کورنیو د واکمنۍ لړۍ د مرکزي آسیا په جمهوریتونو کې مرواجه ده. د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف لور هم د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ده. د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف مشره لور د پارلمان وکیله او د هغه سیاسي ګوند مشره ده چې د خپل پلار له ګوند سره یو ځای کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ولوړې او دوه زامن لري چې مشر زوی د تاجکستان د ځوانانو د اتحادیې د رئیس مرستیال دی. چین د کمونیزم د شپېتمې کلیزې د جشن د سترو مراسمو او تیاریو په مقصد د پیکینګ د ښار مرکزي برخه بنده کړې ده. په تیرو اونیو کې په پیکینګ کې امنیتي تدابیر سخت شوي او نن هم سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. اټکل کېږي چې د سبا ورځې د جشن په مراسمو کې شاوخوا 1,000,000 کسان برخه واخلي او شاوخوا 800,000 امنیتي رضاکاران د امنیت په کار کې مرسته کوي. چارواکو د پیکینګ ښار له اوسېدونکو څخه هیله کړې چې د جشن په ورځ دې مراسم په خپلو کورونو کې د ټلویزیون له لارې وګوري. چین په هرو 10 کلونو کې د کمونیزم د نمانځنې جشن په ډېرو شاندارو مراسمو سره لمانځي. او په جنوبي آرام سمندر کې په یو شمېر ټاپوګانو کې تر سمندر لاندې د ریختر د 8 درجو زلزلې او وژونکې سونامي له وجې شاوخوا 100 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي د ساموا ټاپو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه راز د امریکا مربوط ساموا ټاپو کې نور 40 کسان او د ټونګا ټاپو کې شاوخوا 10 کسان د سونامي له وجې وژل شوي. زیات شمېر خلک تري تم او په سلګونو نور ټپیان دي. جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا په ساموا ټاپو کې ستر بیړنۍ حالت اعلان کړی او زیانمن شوو سیمو ته یې د امریکا د فدرالي حکومت د مرستو او پیسو ورکولو امر کړی دی. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ماسپښین 2 بجې او له 8 دقیقو 3 شېبې اوښتې دي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 100.5 څپه اوریدای شي. مخته تر دې چې د روانې خبرونې د راپورونو لړۍ پیل کړو، په دې خبرونه کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر نن د افغانستان په اړه له خپلو پوځي او استخباراتي مقاماتو سره ویني. د ناټو عمومي منشي هم د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د افغانستان موضوع وڅېړله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو په عمومي اجلاس کې وویل چې د تروریستانو اډې د هېواد له پولو بهر دي. په کونړ کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ مشر وایي شاوخوا 3000 وسلوال طالبان له پاکستان څخه افغانستان ته ننوتي، خو د آرامې وضعې ډاډ ورکوي.
خوشبختانه زمنګ اوري ملي او تماما قواوی چې دلته مستقر دي په خپل کونړ کې په وځ باندې حاکم دي. دښمن نشي کولای چې یو دسه مستقیما غیر مستقیم تخریبات
پا قبیلی سیمی جنوبی وزیرستان باندې یو ځل بیا د بی پیلوټه الوتکو لخوا حمله شوې. په دې اړه رپورټ هم لرو. نور مطالب او د نن ورځې په ګردی میز کې په دې موضوع بحث کېږي چې آیا انتخابات په دوهم پړاو ته لاړ شي. دې پوښتنې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی نور ځواب وایي.
موږ کولی شو چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د سره ټاکنه ترسره کړو او دغه کار د افغانستان د اساسي قانون سره سم پلی کړو او بالاخره پایلې یې په ډاګه شي.
یعنی که تر اوسه پورې دا موضوع نه ده معلومه، خو که د انتخاباتو دوهم پړاو پیل شي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته پوره چمتووالی لري. دا روانې خبرونه لمړنۍ مطلب پیلوو. د امریکا متحده ایالاتو سیاسي پوځي او استخباراتي چارواکي له ولسمشر باراک اوباما سره نن په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې خبرو کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا جګپوړي ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د دې غونډې په اړه د فرانس پرس اژانس په استناد احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن له خپلو مهمو سلاکارانو سره د افغانستان مسله چیړي. په دې خبرو کې دوی د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي غور کوي. د امریکا ولسمشر د امریکا له مهمو پوځي چارواکو، سیاسي چارواکو او د ملي امنیت د برخې له مسؤلانو غوښتي دي چې په سپینه ماڼۍ کې افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو پر لیږلو سلا مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې دی څو د افغانستان او پاکستان لپاره پر خپل ستراتیژي بیا غور وکړي. دا فشارونه د امریکا دننه او بهر زیات شوي دي چې له اتو کلونو وروسته مو په افغانستان کې لاسته راوړنه څه ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان بیا له ولسمشر اوباما څخه غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره تر 40 سره نور عسکر افغانستان ته واستوي. مک کرسټال له دې غوښتنې سره په یو وخت خبرداري ورکړې ده که دا کار ونه شي په یو کال کې به د افغانستان په جګړه کې ماتې وخورو. خو د دغو ټولو فشارونو ترڅنګ فرانس پرس اژانس د باراک اوباما د همکارانو په وینا څرګندوي چې دی به د افغانستان په برخه کې په څو نورو اونیو کې پریکړه ونه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل دا مسله به شایي په یوې غونډې کې حل او فصل نه شي. نن به په غونډه کې د امریکا له ولسمشر سره مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، په افغانستان او پاکستان کې د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک، همدارس په کابل او اسلام آباد کې د امریکا سفیران د ملکی چارواکو له ډلې په دې غونډه کې ګډون وکړي. له پوځي چارواکو څخه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیبس، لوی درسیس امیرالبحر مایک مولن، په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مک کرسټال او د امریکا د مرکزی قمندانۍ اعلی قمندان ډیوډ پټرویس برخه اخلي. د امنیتي چارواکو په ډله کې د امریکا د ملي استخباراتو مشر دینس بلیر او د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر لیون پینټا به هم په غونډه کې ګډون وکړي.
دا رپورت مو واورید چې ټاکل شوې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د افغانستان په اړه له خپلو پوځي، سیاسي او استخباراتي مقاماتو سره خبرې وکړي. رپورت احمد شیبر وړاندې کړ. بیا به هم احمد شیبر له موږ سره په سټډیو کې پاتې شي او دا بل رپورت به هم راته واوروي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن سره ولیدل او د افغانستان په اړه یې ورسره خبرې وکړي. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان جګړه یوازې امریکایي نه ده. د ناتو عمومي منشي به ژمنه وکړه چې تر هغو به ناتو په افغانستان کې وي چې دغه جګړه یې پای ته نه وي رسولي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ناتو له عمومي منشي سره د خبرو پر مهال په واشنگټن کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به یوازې امریکا جګړه ونه کړي. باراک اوباما وویل دا یوازې امریکایي جګړه نه ده، دا د ناتو ماموریت هم دی. موږ په ګډه کار کوو او سخت فعالیت کوو څو له ناتو سره په هر ګام کې مشوره وکړو. د امریکا د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې د افغانستان جګړه یوازې د امریکا نه ده، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دې جګړې مسؤلیت یوازې د امریکایانو نه دی او یوازې د ناتو هم نه دی. دا جګړه د مشترکو هڅو په ترڅ کې پر مخ بیول کیږي. اندرس فوګ راسموسن بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به تر هغو پر مخ بیایو چې پای ته رسو. دغه ائتلاف به متحد وي او موږ به تر هغو په افغانستان کې پاتې شو چې خپل وظیفه هلته پای ته ورسو. په واشنگتن کې د ناتو د عمومي منشي او د امریکا د ولسمشر تر لیدنې کتنې مخکې اروپایي چارواکي په اروپا کې انتظار و چې اوباما د افغانستان په اړه څه وایي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو پرون په سویډن کې په خپلې غونډې کې چې د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامله وه، وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مسله په دې پورې مربوط ده چې امریکا څه پریکړه کوي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرنګه کیږي. د امریکا پر ولسمشر وروسته تر دې فشار زیات شوی دی چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل خبرداری ورکړ که په یوه کال کې تر 40 نور بهرني عسکر دغه هیواد ته وانستول شي دغه جګړه به بایلو.
د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره مو د ناټو د عمومي منشي اندرس فوک راسموسن د خبرو جزئیات واوریدل چې د امریکا له ولسمشر سره ښاغلي راسموسن ژمنه کړې چې ناټو به تر هغو پورې په افغانستان کې وي چې دغه جګړه په افغانستان کې پای ته نه وي رسېدلې. او تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به دا واوري چې د ناټو عمومي منشي له واشنګټنه لندن ته ځي او ټاکل شوې ده چې هلته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل او همدارس په اروپا کې د ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جیمز ټاورید سره وګوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د روان خبرونه په اوږدو کې به دا رپورټ واورئ چې یو ځل بیا په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې امریکایي بی پیلوټه الوتکو حمله کړې ده. که وخت نو رپورټونه هم درته در اورو او زمنګ د دې اونۍ د ګرتی میس بس مهروي چې د انتخاباتو پر موضوع باندې پری خبرې کیږي. د ناتو درې مهم پوځي چارواکي په لندن کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې د ناتو عمومي مشي اندرس فوک راسموسن او په اروپا کې د ناتو د ټولو قواو عمومي قمندان ادمیرال جیمز سټاویریتس هم په لندن کې له جنرال مکریسټل سره یو ځای شي. د موضوع تفصیل اسمت څرمن وړاندې کوي.
روانه اونۍ به د ناتو او امریکایي ځواکونو درې جګپوري قمندانان او په افغانستان کې په کار بوخت ملکي چارواکي په لندن کې راغونډ شي چې پر ولسمشر باراک اوباما فشار راولي څو د افغانستان د اته کلنې لانجې لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړولو پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل حاضر دمه په لندن کې دی چې په دې ښار کې پوځي کارپوهانو ته وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن او په اروپا کې د ناتو د ټولو قواو عمومي قمندان ادمیرال جیمز ټاورډیس هم په لندن کې له جنرال مکریسټل سره یو ځای شي. په لندن کې د افغانستان پر حالاتو د امریکا او اروپا د دومره مهمو قمندانانو غونډه او سلام مشوره د افغانستان د جګړې په اړه د لویدیځوالو اندېښنې ښیي، خو د ناتو تړون مقاماتو او د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې دا یو حسي تصادف ده چې د سه شنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې دا درې پوځي چارواکي په لندن کې سره مخامخې شي. جنرال مکریسټل په افغانستان کې له 10,000 تر 30,000 نورو سرتیرو او پوځي روزونکو غوښتنه کړې چې تر اوسه پورې ولسمشر باراک اوباما ته نه ده وړاندې شوې. اوباما مخکې تر دې چې د کریسټل پر دې غوښتنې غور وکړي له خپلو عالي رتبه سلاکارانو سره مشورې کوي چې آیا د افغانستان د کشالې لپاره له سمې ستراتیژۍ کار اخیستل کیږي او که داسې نه وي نو دا ستراتیژي باید په څه ډول بدله شي. مقامات وایي چې یوې نتیجې ته په رسیدو به شاید څو اونۍ وخت ولګیږي. په همدې حال کې ویل کیږي چې د برېټانیا پوځي قمندانانو ویلي چې دوی تیار دي چې د افغانستان جنوب ته نور سرتیري ولیږي چې د طالبانو پر ضد جګړه پکې توده ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي چې که افغانستان ته نور پوځیان لیږل نو هغه به یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره وي. د ناتو عمومي منشي واشنگتن ته روانې دوه مخکې په لندن کې ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه باید افغانستان ته نور سرتیري ولي شي او په دغه هیواد کې خپل مسؤلیتونه درک کړي.
په محل د مسپښین 2 بجې او پوره 19 دقیقې دی. تاسو د ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې وویل چې د تروریستانو اصلي اډې د افغانستان سرحدونو ته نږدې پرتی دي. ډاکټر رنگین د تفر سپنتا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان وروستۍ څېړنه وستایله. په دې څېړنه کې جنرال سټینلی مکرسل له امریکایي چارواکو غوښتي چې افغانستان ته تر 30 نور اضافي عسکر واستوي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې ډاکټر رنګین دتفر سپنتا د افغانستان د انتخاباتو مسله هم وڅېړله. د ښاغلي سپنتا د مهمو خبرو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او له انتخاباتو وروسته د راپیدا شویو سیاسي شخړو په اړه خبرې وکړې. رنګین دات فرسپنتا د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپیدا شوي نظر ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د افغانستان د وضعیت منفي انځور پر هغو لاسته راوړنو ناوړه تاثیر کوي چې د طالبانو له رژیم وروسته یې لرو. د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د زمري له 9 راوروسته تر اوسه لویدیځو اژانسونو ته ترغلیو ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي. خو رنګین دات فرسپنتا وویل
خاغل رئیس دا اگست د میاشتې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو په افغانستان کې څرګندېږي چې ستر مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د افغانستان مؤسساتو د هغوی تنظیم په غاړه اخیستی او په افغانستان کې ټولنیزو حقایقو ته په پام سره موږ له دې ازموینې بریالي راووتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ د انتخاباتو په وخت له سخت دښمن سره مخامخ وو. داسې دښمن چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د مخنیوي لپاره چې څه په وس کې وو له هغې استفاده وکړه، خو بیا هم افغانانو له روان ډیموکراتیک بهیره د ملاتړ لپاره رای ورکړې.
As with any emerging democracy, there were cases of irregularities, but
پرته له شکه د هر نوې دیموکراسي په انتخاباتو کې بې نظمۍ وي او څه ناڅه تېروتنې وي، خو یوه نوې دیموکراسي باید له دیموکراتو، باثباتو او پرمختللو هیوادونو سره مقایسه نه شي. موږ باید دې مسلې ته په عام ډول نظر وکړو او په خپلو قضاوتونو کې یوازې یوې خاصې مسلې ته پام ونه کړو.
د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د دوشنبې په ورځ افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ترستانو له امله افغانستان ته پیدا شویو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترستانو اډې د افغانستان له سرحداتو بهر دي او تر څو چې د اډې خوندي وي افغانستان او نور نړۍ به د تروریزم او افراطیانو له ګواښونو سره مخامخ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دغه ستونزې د یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ په مرسته چې سمې منابع په اختیار کې وي حل کېدای شي. د بهرنیو چارو وزیر په خپلې وینا کې د پاکستان او افغانستان لپاره د باراک اوباما د ستراتیژۍ ستاینه وکړه او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرسټال روسي څېړنه وستایله. هیله ښکاره کړه چې په راتلونکي کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې توافق وشي چې په ګډه نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سیمې ستونزې هوارې کړي او له افغانانو سره نړیوال اوږدمهالې مرستې وکړي.
دا رپورت مو واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په سازمان کې وویل چې د تروریستانو اصلي اډې د افغانستان سرحدونو ته نږدې پرتې دي. دا په داسر کې ده چې په کونړ کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنۍ هموي له پاکستان څخه د طالبانو ګڼې ډلې کونړ ته راوختې او دلته په نړیوالو او افغان ځواکونو حمله کوي چې شمېر یې له 3000 څخه اوړي. په دې اړه نور حل زمونږ خبريال سیمې راکوي.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته ویل د کوزي پښتونخوا په باجوړ، مومندو، دیر او سوات سیمو کې چې له کومې ورځې څخه د سیمایزو وسلوالو طالبانو او پاکستاني فوزیانو ترمنځ جګړې ختمې شوې، له هغې وروسته په زرګونو وسلوال کسان کونړ ته راوختي چې دلته پر نړیوالو او افغان ځواکونو او همداراز دوی ته پر اکمالاتي کاروانونو بریدونه کوي.
مثلا دلته لشکر طیبه شته، حزب اسلامي شته، سلافیان شته، تقریبا 155 ګروپ، تقریبا 3000 نفره به کیږي. تماما مخالفین چې دلته منګ ارزیابي کړي دي په دې ولایت د کونړ کې فعالیت لري.
خاغلی بیټنی ویل چې د افغانستان او نړیوالو ځواکونو وسلوالو مخالفینو ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نظامی زدکړی ورکول کیږي او بی په لوی لاس کونر ترالیږي سو دلته ورانکاری عملونه تر سره کړی.
آی سای لخوانه هم دوی باز ترنینګ کیږي، ریګل کیږي، راپورونه موږ دقیقا لرو په دې کې.
هغه ویل که څه هم چې د دولت د وسلوالو مخالفینو شمیر په کونر کې د پوخا په پرتله زیات شوه، خو دوی هم غلی نه دي ناست او هر شیبه د جنگیالي وډلو حرکتونه څاري.
ما خوشبختانه زمونږ ری ملی او تمامن قواوی چې دلته مستقر دي په خپل کونر کې په وجه باندې حاکم دي دښمن نشي کولای چې یو داسې مستقیما غیر مستقیم دی وشي کولای چې یو تخریباتي سر اکمالاتي او شی وړي په لاره کې موټر ته اور واچوي بعضې ګزمي چیزې دوی یو حملات راکټي لاندې دوی نیسي. الحمدلله نظر په نورو ولایتونو باندې بیا هم کنړ ولایت آرامه او موافقه ولایت.
جنرال محمد قاسم بیټانی په داسې حال کې په کنړ کې د وسلوالو ډلو د زیاتوالي خبرې کوي چې له نږدې دوه میاشتو څخه د کنړ په بیلابیلو سیمو کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو د طالب جنګیالیو بریدونه زیات شوي دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
دا د ازادي راډیو دا د ماسپښین 2:15 دی. د ننګرهار ولایت سلګونو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو د ولسمشرۍ لپاره د دوهم وار انتخابات رد کړل او ویل چې دوی به په دوهم وار انتخاباتو کې ګډون وکړي. زمونږ خبريال له ننګرهار پرې راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت سلګونو راټول شوی او مشرانو او د مدني ټولنو نمائندګانو په جلال آباد کې وغوښتل چې د ولسمشرۍ د لومړي دور د انتخاباتو نتایج په سمه توګه وګڼل شي او دویم ځلي انتخاباتو ته اړتیا نشته. د ننګرهار د شینوارو قومي مشر حاجي ملک نیاز وویل
زه داسې وایم چې د خلکو وسې سودا ده که نه هسې یو موږ ته مخکینیم دا خلک معلوم دي چې دا قابل وران کړه دا چا وران کړه خو دغه وران کړی چې دا نن هم وایي چې ما سره بیا وکړو شي او بیا یې وشي. دا مونږ هم داسې نه لیدلي، دا هم ډېر ښه لیدلي چې کابل کندلو بدل کړه دې خلکو بدل کړه نن به بیا یو شاو افغانستان به ورانی. مونږ په ډېرو زحمتو او په ډېرو یرو او په ډېرو خیرو کې دغه وټونه ورکړي او ډېر ښه وټونه هم ورکړي زړه د اخلاص هم ورکړي. که څوک وایي چې دا درغلي ده او دته چې سنده کې واچو درغلي خو نه ده کاکا درغلي نه ده، دا ماده د سړي نه ده وټ ورکول او خوښه مو واوله واټمه کړه څنګه درغلي وته وه او دومره ځلې چې بیا را سره وکړي دنه ګټه دي. خو دا قانون نه دی چې زه تا سره بیا وټ نه کړم بالکل یې سره نه کړم چې دا ټول افغانستان ته ورانېږي ولاکې بیا سره وکړم بیا وټ نه سره کړم او یو خلاص زما ښځه بیا سنده ته ودرېږي نه تو ټوپک پورې به د فارولم هوټ نه سره کړم. قانون نه دی، اصول نه دی. قرضی نه مو وټ ورکړی، قرضی وټ ګټلی، څلور مخیا ګټلی، څلور پنځوس هم ګټلی دی او په میلیون یې ډېر کړی دی او په لکونه یې ډېر کړی. ته وایي درغلي ده، درغلي نه ده، زما خوښه ما ده صحیح له وټ ورکول او بیا م ورکوم. او دا سم کې نه شته چې زه بوټ کې د تا نه یېږم چې تر ما نه بیا وګټې. دا پېره ما چې نه ګټلی بیا هم نه ګټم، چې بیا را سره وکړي بیا هم نه ګټم، چې بیا را سره وکړي بیا هم نه ګټم. خو دا قانون نه دی، دا نه شي را باندې کړی، دا زه نه کړم. دا بیا هم ځل او درېیم ځل قانون ولاکې وکړم. دا اصول نن به تاسې ننګرهار بیا د چا سره وټونه نه کړو، ډېر پلې نه کړو سره چې هر څه دا ملک راکړم. بل داسې وایو چې دا خارجیان به زموږ په شي کې ګوتې مه وایي موږ په دې وټو کې او چې ویې وایي دی به کم شي په افغانستان کې.
د ننګرهار د مدني ټولنو په نمایندګۍ میراغا منصف وویل بې وزله افغانستان او بېچاره ولس د دویم ځلي انتخاباتو درون مالی بار اوچتولو ته بیا تیار نه دی. ده وویل
دغه بودیجه چې په دغه انتخاباتو کې مصرف شو د دوهم ځل لپاره څو ګرځېده چې دغه بودیجه بیا مصرف باندې ورشي هیڅوک هم نشي کولی دا کار.
ګڼو نورو قومي مشرانو هم په خپل وار دویم واري انتخابات رد کړل.
زه ملک نعمت الله حلیمی د بیسود ولسوالۍ د شورا رئیس، زه دا ویلی شم چې انتخابات ننګرهار کې په شفاف ډول ترسره شوی دی. موږ همدغه اولنی انتخابات موږ ته قابل قبول ده.
زما نوم درویش تخلص ملالپوروال او د لالپورې د ولسوالۍ د قومي شورا او د انکشافي شورا رئیس یم. او موږ چې د کوم غرونو نه راکو شوي یو بیا آینده دپاره موږ داریاګري نه منو، نه منو، نه منو او نه راکوزېدی شو. زموږ حامد کرزی رئیس جمهور دی او بیا به می
زینو مشرانو ویل که دویم ځلي انتخابات وشي بیا به هم نتیجه د اوس غوندي وي. دوی ویل د اوسنیو نیوکو دلیل ناکامي ده او ناکام خلک تل نیوکه کوي.
پا په ننګرهار کې مو د سلګونو قومي مشرانو او مدني ټولنو د استازو د غونډې په اړه واوریدل چې وایي که د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي نو دوی د دوهم وار په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. قومي مشران همداراز وایي لومړني انتخابات شفاف وو او دومره درغلۍ پکې هم نه دي شوي چې انتخابات بیا تکرار شي. هیله د نوي چې د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې زموږ د ګردي میز د بحث موضوع هم انتخاباتو موضوع ته ځانګړې شوې ده.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
وخت مسپین 2:30 دی. قدرمنو دوستانو، اوس هم له جنقه الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن له خپلو جګپوړو مشاورینو سره وګوري او د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ او د دې هیواد د نورو عسکرو د استولو په مسلې به خبرې وکړي. کورنیو چارو وزارت وایي په فراه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په لسګونه مخالف سوال مړه او ټپیان شوي دي. نن سهار د ائتلافي ځواکونو د موټرو په کاروان ځان وژونکي حمله شوې چې د چارواکو په وینا یو عسکر پکې ټپي شوی. ایران د هستوي پروګرام مشر وایي هیواد به پر روانې اونۍ کې په ښه نیت د نړۍ له شپږو طاقتونو سره خبرو ته کښېني. په جنوبي ارام سمندر کې په یو شمېر ټاپوګانو کې تر سمندر لاندې د ریختر د 3 درجو زلزلې او وژونکي سونامي له وجې شاوخوا 100 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان باندې بیا د سه شنبه پر ورځ د بی پیلوټه الوتکو له خوا راکټي حمله شوې ده. په دې اړه د قبایلي سیمو د ورستیو ناکراریو په باب له پیښور د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د جنوبی وزیرستان د سری روغی کلی اوسیدونکو وایي د سه شنبه پر ورځ غرمه مهال امریکایي جاسوسي الوتکو د دوی سیمه په نښه کړه. دوی وایي بی پیلوټه الوتکو ان له سهار د دوی د کلی د پاس الوتنه کوله. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو مامور د نوم د نښه کولو په شرط د ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. سره روغه د جنوبی وزیرستان د مرکز وڼه ښار نه شمال ختیځ لوري ته په 80 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. د افغانستان پولې ته نږدې دا سیمه د القاعده او طالبانو د مرکز په نوم شهرت لري. په سیمه کې حکومتي مامور شازالدین وزیر د ازادي راډیو ته وویل بی پیلوټه الوتکې د طالبانو د یو قومندان په کور او حجره دوه توغندې وغورځول چې له امله یې کور په بشپړ ډول تباه شو. تر اوسه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا بی پیلوټو الوتکو د شپېتو نه زیاتې د ډول حملې ترسره کړې چې په ترڅ کې د 600 نه زیات مخالف وسله وال وژل شوي دي. دا ډول حملې کله نه کله د طالبانو د مهمو قومندانانو د وژل کېدو سبب ګرځي. د روان میلادي کال د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حملې په ترڅ کې د پاکستان طالبانو خپل تر ټولو پیاوړی قومندان بیت الله مسعود بایللی و. د پاکستان حکومت کله په نرمه او کله په سخته لهجه د بی پیلوټ الوتکو د هرې بمبارۍ نه پس خپل غږ پورته کوي او دا حمله په خپل حریم تیری غني. خو تر اوسه امریکا د دغو حملو نه لاس نه دی اخیسته. اوس د وزیرستان اوسیدونکو په ځمکه د پاکستان د فوز د عملیاتو او په هوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ لويري اړ شوی چې د وزیرستان نه د پاکستان نورو سیمو ته هجرت وکړي. د پاکستان ملیشه ځواکونو د سه شنبه په ورځ سلګونه هغه کورنۍ خارج سیمې بنو ته د ننوتلو نه منع کړي چې د وزیرستان نه بکاخلو ته رسیدلې وي. دغو قبایلو د حکومتي ځواکونو د دې اقدام پر ضد په لویه کچه په مظاهرو لاس پورې کړی دی. د پاکستان فوج وایي د سوات نه پس په وزیرستان کې د دوی عملیات پیلیدونکي دي.
قدرمنو دوستانو، داو د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې رپورټونه اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې د دې اونۍ ګردیمیز بحث را سره واوري چې د انتخاباتو په اړه کیږي.
قدرمن اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د افغانستان د ولسمشرۍ سګنی انتخابات چې د زمری د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول، لا تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي روښانه شوې. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه شکایتونه څیړي او کله چې د دوی څیړنې وروستۍ شوې، د انتخاباتو پایلې به هم روښانه شي. خو یو شمېر په دې باور دي چې انتخابات به دوهم دور ته پاتې شي. دا چې د انتخابات د دوهم دور امکان تر کومه حده دی او ستونزې هم شته او که نه، نننی بحث بحث مو هم دی موضوع ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې له موږ سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، د افغانستان د ولسي جرګې غړی داود سلطان زوی، د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر او د چارو کارپو میاګل وسیق. درنو میلمنو ستړي مشئ، په لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي نور صاحب څخه وکړو. ښاغلی نور، که دا ووایئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم دور ټاکنو لپاره څه تیاری لري او که نه، او آیا په لنډه موده کې دا هر څه ترسره کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړو، یوې لنډې مقدمې ته اړتیا شته. هغه دا چې تر دې زمو پورې روښانه نه ده چې انتخابات وام راوند ته ځي که نه ځي، ځکه چې په احتمالاتو باندې باید سړی ډېرې خبرې ونه کړي. شاید دوام راوند ته لاړ شي او شاید یو کاندید په دغه کاندیدانو کې پیدا شي چې 500 جمعه یوه رایه ترلاسه کړي. یعنې دا یو واضح خبره نه ده تر اوسه پورې. په هر حال که چیرې دوام راوند ته انتخابات لاړل، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1983 کال لپاره چې کوم پلان نیولی و، دا مسله هم د هغې پلان یوه برخه وه چې د افغانستان د اساسي قانون د 16 مادې په اساس باندې که چیرې کوم کاندید 500 جمعه یوه رایه پوره نه کړي، نو انتخابات به دوام راوند ته ځي او د دوو کاندیدانو چې په لومړي راوند کې ډېرې رایې ترلاسه کړي دي، د سر انتخابات ترسره کیږي. د دې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته پوره چمتووالی لري. مون کولای شو چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د سره ټاکنه ترسره کوو او دغه کار د افغانستان د اساسي قانون سره سم پلی کو او بلاخره پایلې په ډاګه شي.
ښاغلی سلطان زوی، څه تضمین شته چې په دوهم دور انتخاباتو کې لاسوهنه ونه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته احترامات تقدیموم. په تقلب کې هیڅ وخت سړی تضمین نشي کولی چې تقلب به ونه سي، ولې موږ یو نیم کال مخکې هم ویل چې امکانات د تخطیانو او د تقلب وجود لري، مګر هغه وخت هم دې موضوع ته ښه رسیدګي ونه سوله او هغه میکانیزمونه چې په کار ول چې مضبوط شي او په جای واچول سي او په کار واچول سي هغې ته توجه زیاته ونه سوله. په دې وار کې ویره شته چې که انتخابات دوهم وار ته لاړ سي، د دې ویره شته چې هغه کسانو چې تقلب کړی هغوی تجربه پیدا کړې ده. نو د تقلب د مخنیوي لپاره، د دې لپاره نه چې انتخابات د دوو کسانو په ګټه د یو کس په ګټه تمام شي، د دې لپاره چې د خلکو حق تأمین سي او د خلکو د حق په احترام لپاره. اصلا په دې بحثو کې موږ او تاسو په دې څو میاسو کې ډېر فشار په دې باندې اچولی نه دی چې د خلکو په ارتباط وغږیږو. دا رایې چې دي د خلکو حق دی او د خلکو د حق د تخطیو په ارتباط خبرې چې کېږي، سړی دا خبره باید جدي ونیسي. هر تخطی او هر تقلب په یو داسې یو سیستم کې چې بازخواست هلته موجود وي او د قانون موجودیت او د قانون په چوکاټ کې عمل ورته موجود وي، هلته د دې نه پوښتنه کېږي او حسابدهي ورته موجوده ده. مګر متاسفانه په دغه مملکو کې چې دا شی دومره ارزش نه لري، د خلکو حقوق هم ورته ارزش نشته. نو په دې آینده انتخابات که اوسي، داسې میکانیزمونه باید ځای په ځای سي، اوله د خلکو د ځوابو او سوالاتو ځواب ورکړي سي. دا تخطیان یو دغه تقلبونه چې انتخابات یې ور دومره یې اوږده کړله او د افغانستان سرنوشت په یو تار باندې اویزانه کړ، دا ولې وسو؟ د دې سوالو لپاره ځوابونه او د هغه کسان چې په دې کې مسؤول دي، دوی باید محکمه شي او دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې ځوابګویه سي. دلته که غواړو چې قانون تطبیق کړو افغانستان کې، کله کله په تاریخ کې ځینې ورځې، ځینې موقعات، ځینې چانسونه یو ملت ته پیدا کېږي، په هغه ورځو کې، په هغه مقطعو کې خپل تصمیم ونیسي او یو سرخص وکړي چې موږ سمه لاره باندې روانه کیو. دلته دغه انتخابات موږ ته همدغه چانس چې دا کار مونږه کړای وای، که دوهم چانس پیدا کوو، بیا هم د دې چانس نه باید استفاده وکړو چې د افغانستان د خلکو سوالو ته ځواب ورکړي چې ولې دا کار وسو. داسې یوازې داسې کېدای نه سي چې چون ښاغلی عبدالله او ښاغلی کرزی خوشحاله نه دي نو دوام ورکړه انتخابات سو هر یوې سره راغی بس خبره ختمه ده. نه، دا خبرې ځواب لري. دا انتقلبونه هر چا چې کړي، هر کاندید پلویانو چې کړي، دا ټول باید محکمه تراسی او ځوابونه ورته پیدا سي. زه نه وایم چې ټول تخطیان او ټول تقلبونه به همدې سوي، هغه تخطیان او تقلبونه چې د نادرسو میکانیزمو په اساس هم سوی دي، د هغې لپاره باید موږ تشریحات ورکړو او د هغې لپاره لارې او چاره پیدا کړو چې هغه سم سي. بل شی چې مهمه ده، زما په نظر دغه مضحک کمپاینونه چې اوس روان دي د ځینو کاندیدانو په ګټه، دا په خپله فضا مختلفي. کله یو ولایت کې خلک راټولوي چې موږ دوام وار انتخابات نه غواړو، تاسو وګورئ، نه غواړو چې وایي چې انتخابات نه غواړو، نه حق لري چې وایي چې انتخابات غواړو تر څو چې نتایج معلوم نشي. دا دواړه غلط کار دی. خلک ټولی بیچارهګان یا مړی ډوډۍ ورته ورکوي او ورته وایي چکچک وکړي چې موږ نور انتخابات نه غواړو. هر شی چې د همدغه ده که تختیانې ثابتې سولې او رایه کافي نه وه، قانون نن موږ باید انتخابات ولرو. که رایه مکمله وه او چا ویوړله 50 جمعی او بیا نور قانون وایي چې هغه وړی ده، خلاص. نو دغه کمپاینونه د خلکو اذهان مغشوشوي، دا ښه کار نه دی. دا د قانون تختی ده همدا اوس بل موضوع چې ده. زه فکر کوم چې احتمالي انتخاباتو ته باید همیش یو مملکت چمتوی. دغه احتمال چې امکان لري چې که دوام ورته لاړ سي، د دې لپاره چې زمه ایرانسي، د دې لپاره چې نور مشکلات پیدا نه شي، مونږ باید چمتووالی ولرو.
بله ښاغلی وسیق، که چیرې انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي، نو څه فکر کوئ اقلیمي ستونزې به پر شته ستونزو یوه بله زیاتونه نه وي؟
زه فکر کوم چې څرنګه چې دوستانو وویل، نه یوازې اقلیمي ستونزې بلکه ډیر ستونزې دي. اول خو د اول انتخابات نه تر دویم پورې څومره د خلکو علاقه مندي کمه شوه، ځینې وقتا په هغه علاقه مندي چې په اول دور کې خلکو په ډېره علاقه مندي سره ځینې وقتا ستونزو ته ولاړې خپل رایه استعمال کړي. په تعصب سره چې دغه نوبت ډیر دغه ګراف ټیټ شوی و او خلکو علاقه مندي نه لرله، بلکه منفي اړخیه هم یو څه انکشافات وشو. څرنګه چې موږ تاسې ویلې، امنیت یو څه و، ناامنی زیاده شد که قاچاق لگو دیر شد که دقیقه سی اداره نسبی سلامت درلودی اقای این دلاسه برکی.
یعنی ستاسی در مخکنی خبری تپام سره که تاسویه چی که دو هم دور تا انتخابات لاشی نو خلق با نورم کملاتی بکی؟
منظور نه در یو ارخی چه در خلق و علاقه مندی و در خلق و اعتماد و باور یو چه دقیقه کمی در یو ارخی دی بل ارخی دیر احتمال شده چه پا دو هم دور که دقیقه ناامنی چه اوس گوری سلور میشته مخی شپک میشته مخی با ملی و بین ملی قوتونه که دا آوازی ویچه، یعنی اگه نا امن سیمی دوی تلاش که ویچه امن سی او ده انتخابات ده پاره، یعنی مساید فضال تا رامن سی شو. پا تاسف سره چه دا و نشو، نو دوی پا دا لنده موده که دوی دا امن شی کوله چه دا دغه دوی رامن سی. بل دغه احتمال ده تقلب چه اوس وشونه بی آمد شو کوشی کولی خپل تلاش کوي دا یو ورخه. بل ارخه چې اقلیمی زه فکر کوم چې کم دوست دویم دور ته لاړ شي، حتی دغه ویرشته دی چې تورې زیستری شي بیا داسې آوازی را پورته شي چې والله ژمی را نږدې دی نشي کېدی، دا باز منطق اوس یخنی دی دا دی هغه دی دا به پسرلی ته پسرلی بیا یو بل بهانه به ورته دغه شي. یعنی دغه تشویش زیاد دی او ورځ په ورځ زیاتیږي چې دغه دویم دور ته تک، یعنی ستونزې نسبت و اول دورته یو څه زیاتې بیوی او په څنګ کې داز ما برداشته شاید که زه غلط نیم پوشه وی چه نا 500 جمع یو که چیری پی یو عادی حالت که یو چا نشوی پورا کواله، بیا دو کسه چه لوری نمری لری اگوی بیا میدان تراوزی دو این دور که. اما اوز در تقلب خبری دوم را جدی شوی چه پا ملی و بینلی سطح حتی تاسیبینه چه بینلی قوتون را تک دیتا منتظر دی چه در انتخابات و پایل اعلان شی حتی تر دی حد پوری. نو کچیری اوز در صحت یا عدم صحته که صحت راوزی زه فکر کنم چه در انتخابات و پا پایل که باید داسی یا نظام را منسته شی کچیر داسی شی چه واقعا او شکره اول خپل مشروعیت خلق وی چه واقعا مشروع ده یو بل پا زمن که چه واقعا دغا ظرفیت و توانمندی پیدا که چه وشه که ولی دغا موجوده ستونزو بانده دوی غالب شی. نو پا اغا صورت که کرشی، اما زفکر کنم چه دغا یو چه مشکل بایی نو کچیر بیا تقلب ثابت شی، نو زفکر کنم چه نه یوازه دغه دوه کاندیدان دا نور به وایي چې نو خیزمونږ حق بم تل شوی. نو اوس یو څه ډېر مشکلات دی او په زمن کې د انتخاباتو د تقلب و تخلف دا هغه معمولي به ملي سطحه کې دومره خبر راپورته شوي چې یو څه د خلکو باور په دې پروسه باندې
مننه کور ودان. ښاغلی سپینغر، د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دومره تیاریو سره سره ولې د لاسوهنو په اړه دومره شکایتونه موجود دي؟ یعنی ستاسو نظره خبره چیرې ورانه شوې ده؟
ډېره مننه. لومړی زه خپل سلامونه وړاندې کوم محترم اوریدونکو ته. زه د طرفدار نیمه چې وایو چې د ډیرو تیاریو سره سره تیاری ډیرې کمې وي، سره د دې نه چې مخکې نه ډیرې اندېښنې موجود وي. تاسو ولیدل پروسه د نوملیکنې د رای ورکوونکو چې وله دا یو ډیر ښه تجربه و کمیسیون د انتخاباتو ته. دغه پروسه زموږ سازمان وڅارله، زموږ سازمان تر څنګ عامو خلکو مطبوعاتو وڅارله او ډیر زیات نواقص یې پکې پیدا کړل. ډیر زیات رپورټونه کمیسیون ته ولاړه، دونرانو ته ولاړه او دا اندېښنې دوی سره شریکې شوې. د نو لیکنی پروسه هم یو عامه ملي پروسه وه او په ټول افغانستان کې پلی شوه. نو ډېر یو ښه تجربه وه. هغه اندېښنې هلته ډېر واضح و چې کوم ځای کې د خلکو ګډون کچه کمزورې ده، باید څه برنامه آگاهی عامه یا عامه پوهاوی باید تطبیق شي. کوم ځای کې مثلا د ښځو ګډون کچه کمه ده، کوم ځای کې نور تهدیدات وجود لري، څه کوم ځای کې مثلا قومي ګرایشونه موجود دي او د یو انتخاباتي پروسې نه شخصي او قومي استفاده کیږي. دا ټولې اندېښنې په هغه وخت کې د ډیرو مشخصو رپورټونو د لارې نه، د مشخصو وړاندیزونو د لارې نه کمیسیون ته ورکړې. د هغې جملې نه د اپریل په میاشت کې زما یاد دي چې زموږ ادارې منظم رپورټ د منظمو وړاندیزونو سره دوی ته ورکړې، او د دونه مونږ غوښتلي وو. د مثال په توګه زه وایم چې په هغه ځایونو کې چې د ښځو په ځای نارینه وو کارتونه اخیستي وو، چې دا یو غټه ستونزه ده د انتخاباتو مشروعیت په هغه سیمو کې د سوال لاندې کوي. مونږ واضحا د اسنادو سره رپورټ ته وړاندې کړ، په زمین کې هم د حل لاره وویله چې دوی باید څه وکړي. متاسفانه کله چې انتخاباتو ته رالو، په دې رابطه باندې ځانګړي تدابیر اصلا وجود درلود، یا د کم عمره کسانو د نوملیکنې مسله ډیره پراخه وه. په دې رابطه موږ ځانګړي وړاندیزونه موجود وو. کله په انتخاباتو پورې ستاسې ولیدل، حتی په کابل کې ډیر واړه ماشومانو رایه ورکړله، هیچا د مخه ونه نیوله د یو ځل نه زیاتې رایه ورکولو. دا هغه اندېښنې وي چې مخکې کمیسیون سره شریک شوې او دونه غوښتل شوي وو چې لازم تیاری ونیسي، لازم لارې چارې میکانیزمونه د دې د مخنیوي لپاره ولټول شي او تلاش وشي چې حد اقل ته ورسول شي. متاسفانه زه فکر کوم کمیسیون په دې رابطه بر علاوه د دې اندېښنو ته مثبت ځواب ونه ویل، بار بار په مطبوعاتو کې دا مسایل رد کړل. خو کله چې اوس انتخابات وشو، خلکو ولیدل چې دا اندېښنې کاملا په ځای وي او کمیسیون په دې رابطه تیاری نه لرو.
بله ښاغلی نور، تاسو به د ښاغلي سپینغر دا خبره یادش کړی چې د انتخابات کمیسیون لازم تیاری نه لرو انتخابات لپاره، دا پوښتنه هم راته ځواب کوي. او کوی کچیر دوهم دور انتخابات وشي او په دغو انتخاباتو کې هم د لاسوهنو خبره رامنځته شي، نو درېمګړې لار څه ده؟
ډېره چاته مننه. البته باید ووایم چې دا خبره به درسته نه وي او ښه قضاوت به مو نه وي کړی چې ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چمتووالی نه درلود. کچیرې چمتووالی نه درلودلی، اصلا ټاکنه به په دې شکل باندې نه وای ترسره شوې. یعنی مونږ بشپړ چمتووالی درلوده، ټول میکانیزمونه شتون لري. همداشان خپل سپینقر صاحب هم په دې باندې پوهیږي، خبر ده چې مونږ کړندودونه، کړنلارې، پروسیجرونه ټول شته دي د هر موضوع په خاطر. او دوی هم شاید د کاپي څخه برخمن وي، او حتی زموږ په ویبسایټ کې تقریبا شاوخوا څه کم یو کال کېږي چې دا ټول شیان شته دي، او مونږ د هر کار لپاره یو ځانته میکانیزم درلود. دا چې کوم ځای کې یا په کوم محل کې کوم کم عمره کس تله دی رایه ورکړي، د لپاره ځانګړی مشخصات ده چې د کاندیدانو د استازو لپاره مونږ د دوی د نازینو لپاره دا چانس ورکړی وو چې دوی کولی شي چې داسو کسانو چې تخطیان ترسره کوي مخنیوی وکړي. یعنی دغه د دوی صلاحیت کې وو چې په دې باندې سپینغر هم پوهیږي، خپله د کاندید نازر کولی شو چې څوک چې تخطی کوي د هغې مخنیوی وکړي. درسته په افغانستان کې هغه بنسټ فکر کوم چې ځینې نیمګړتیاوې لري، ځینو کسان شاید تذکیرې ولري په عمر یې پکې 1900 لیکل شوی ولی د ده عمر 1514 وي. دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرابلم نه ده، دا پرابلم د تیر نظامونو ته چې هر چاته تذکیره ورکړې ده او هر فرد دوه درې تذکیره اخیستې دي. نو مونږ خو د همغه د تذکیرې په اساس باندې خلکو ته درې کارتونه ورکړې دي. نو مونږ میکانیزم په دې شکل باندې جوړ کړو لکه مخکې چې ما ویل، د کاندیدانو د استازو لپاره چې دا البته اخر ناصرین ول یو مسله، او بله مسله د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
ښاغلی نور وبخي و پښتنه، هغه دا چې وی رسنۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته داسې یو کارت هم سپارلې وو چې هغه ماشوم چې باید نه همیشت ورسته وزګیږي که څنګه هغه ته هم کار توځ شوی، نو کچیر ته تذکری غلط توځ شوی دا خو یو مسله ده. ول دغه کارتونه څنګه ویشل شوی ول خلکو ته
وګوري؟ یو عدد چې یو مسله حقیقت لري، ممکن یو چا درست قضاوت نه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې اوس بلابل لار شته چې د کارتونه جوړ شي. هغه دا چې رنگه پرنټر ته هر څوک لري په کور کې، کني بازار خور باندې ډک ده، کوم کارت چې ترلاسه کولی شي په هغه کلاس وانه وکړي او دغه پروسه ته زیان ورسوي، یعنی بدنامه کې ځینو مطبوعاتو هم دغه هڅه وکړه. ولې مونږ د دوی څخه غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ثابت کړئ، یا مونږ ته راوړئ چې په رښتینی ډول داسې کوم کار شوی دی کنه. دوی اول خو دې ته نازیریدل، بیا چې حاضرم شول اکثره هغه کارتونه ول چې شمیره مسلسله زموږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لورې نه توضیح شوي، یا ممکن ځینې نور لارې دوی لټولې وي او بالاخره د دغه پروسې د بدنامۍ په خاطر داسې یو کار یا داسې یو
کار. خو خره چې خغل سپینګر تاسو هم درته موجود یې، دغه رسنۍ دا دعوه درلودله چې د کارت تاسو څخه ترلاسه کړی دی؟
موږ نه تنها چې دغه مسایل د رسنیو د لارې نه د اسناد خپاره کړو، خو مخکې دینه چې د اسناد موږ خپاره کړو د رسنیو د لارې نه، د نوملیکنې پروسه چې وه په هره اونۍ کې موږ د کمیسیون سره میټینګ لرو، د او کوم نواقص به چې نظارت او څارنه کې موږ لیده دوی سره شریکول. متاسفانه چون دوی اقدام نه کول د اصلاح دپاره، د مخنیوي دپاره، او بار بار دا تکرار شولي، موږ د خپل ملي مسؤلیت من حیث مجبور شولو چې دا اسناد د مطبوعاتو د لارې نه نشر کو، او هم نور مدنی ټولنې د افغانستان خلک په دې خبر کو، ځکه په دیموکراتیکو نظامونو کې اصلي قدرت خلکو سره دی. کامل داسې نه وو، هغه اسناد دا اوس دوی لري، ښاغلی نوري په دفتر کې لري، د دوی سره دي چې موږ دوی ته ورکړي دي. خدای نخواسته که هر اسناد خلاف د دغې ورکول شوي، دوی کولی شي څارنوالۍ موجود ده، کمیسیون د شکایت موجود دی، هر نظارتي یا څارنیزه اداره که خلاف د اصول او دوی ته غلط معلومات ورکوي، دوی حق لري موږ څارنوالۍ ته معرفي کړي نور ځایونو ته. خو زه په دې متیقن یم هغه اسناد چې دوی ته ورکول شوي دي دا کاملا دقیق دي، مستند دي، او د انکار وړ نه دي.
بله مننه. او بخښه ستاسې پوښتنه په نیمه کې پات شو. ښاغلی نور، که چیرې په دوهم دور انتخابات ترسره شي او په دې کې هم د لاسوهنو په اړه خبر رامنځته شي، نو درېمګړی لاره به څه وي؟
مسله واضح ده. افغانستان اساسي قانون لري، د ټاکنو قانون لري، د هغه په اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون
مسته شوی. د ټاکنو قانون څه وایي په دې برخه کې؟
واسي وایي که چیرې کوم کاندید 50 جمع یو نشي پر کول انتخابات سره تر سره کیږي،
نو په دوه دور کې کچیر ته د لاسوهنه پاړه داسې خبري رامنځته شي او شکایت کمیسیون ځینې صندوقونه قرنټین کې بیان وبوشي،
اجازه راکړي کچیر د تخطی او د تقلب وړاندوینه نه کیدل، نو د شکایت کمیسیون د شل لپاره د اساسي قانون د 250 ماده په اساس باندې جوړی ته ولې ادریس کسانو ته ماش ورکوه، ولې بزات تل مصرف کول، دا ټول شان په قوانینو کې وړاندوینه شوې ده. کچېره د ټاکنو قانون ولوستل شي، دغه وړاندوینه په کې شوې ده چې په هر نظام کې، په هر ټاکنو کې ځینې کوچنۍ نیمګړتیا وشتون لري، دغه لپاره کچېره رسیدګي وشي دا کوم عیب نه ده. اوس وګوره، موږ تاسو ټاکنه تر سره کوو، د شکایت کمیسیون هغه تخطیانه چې فیفا لیدلی دي، هغه تخطیانه چې د کاندیدانو استازي لیدلی دي، هغه به د شکایت کمیسیون ورته رسیدګي کوي. که چیرې ایس په ټاکنو کې د تخطی یا د درغلۍ وړاندوینه نه کیدل، نو د کمیسیون د څه لپاره جوړی ده؟
فقط خبر به پریږدو. انتخابات دوهم دور ته لاړ شي، بیا هم لاسوهنې په پراخه پیمانه اندازه پکې موجود وي، او خلک دا وایي چې پراخه اندازه باندې لاسوهنې شوي، او د انتخاباتي شکایتونه اوریدل کمیسیون هم دا ومني، ناظرین هم دا وایي، بیا هم صندوقونه قرنټین شي، بیا به څه کیږي؟
وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله ځینې صندوقونه قرنټین کړل، دا د خاطر چې پروسه شفاف شي او د درخلې مخنیوي وشي یو مسله، او بل دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمنده چې باید ټول ته ختم ترسته کې وشي، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده. او دا چې تاسو وایئ چې موږ د کاندیدانو هغه غوښتنه نه ده پوره کړې، د ولسمشر لپاره یو چوکۍ ده، او دوی څلور څلوېښت کاندیدان ول چې بلاخره یو څلوېښت پاتې شول، او اوس تقریبا شاوخوا دېرش کاندیدان لرو، نو دوی هر یو هر کله د دې ادعا کوي تر هغې وخت پورې به دوی د دې ادعا کوي تر څو پورې چې بریالی نه شي، او چې بریالی شي بلاخره دا خبره به کوي چې ما باندې خلکو اعتماد وکړ او زه بلاخره بریالی شوم، نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون. او دا مسله درست هم ده. یو شی باندې چې پرونه وړ مورس مونږ په یوناما کې غونډه درلودله، یو کاندید چې خپلې د خبره د ټولو نړیوالو ملي استازو په وړاندې چلته د شکایت کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوناما شتون درلود، یو کاندید خپله ځای کې پورته شو او ویل چې ما په تیرو ټاکنو کې په 2004 کال کې ځان ولسمشر ته کاندید کړی و، د 2015 کال کې ما د پارلمان لپاره ځان کاندید کړی و، اوس هم ما د ولسمشر لپاره ځان کاندید کړی، ولې زه کنه شوما زه دا ټاکنه نه منم. نو دا جمله دا ثابتوي چې کچیر زه بریالی شم زه ټاکنه منم، او کچیر زه بریالی نه شم زه نه منم. ټول کاندیدان هم دا فکر کوي، او ټول کاندیدان دې په هڅه کې دي او دا خبره کوي. وګوره، دا د سیو پروسه ده چې کڅوګ لون کې شي شاید راضي ووسی، او کڅوګ لون کې شي شاید راضي ونه ووسی، نو موږ میکانیزم لرو دغه په اساس باندې مختصو دا کڅو خوشحالي کڅو خفقه دې د خپل کار ده. موږ د ملت لپاره جواب ورکونکو، او د ملت لپاره د دوی د رایو په اساس باندې نظام را جوړو. موږ کوم هوایي کمیشنر لرو چې د هغه په اساس باندې یو نفر ته وچته ولسمشر شه، د خلکو رایوي هغه پروسس شوی دغه په اساس کې یو کاندید تقریبا 2000 رایې وړلې یو بل کاندید تقریبا 54% رایې وړلې ولی موږ دا دروازه پرانستی پرې خودله کچیر تخاتیان شوی دغه لپاره باید رستګي وشم د اوس چې انتخابات زندول کیږي د ټولو نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون فشار پدې باندې چې ټول شکایتونه باید وڅېړل شي رستګي باید ورته وشي او بل اخر د مشخص شي کوم کاندید 50 جمع یو رای پوره کول شي کنه کني شي پوره کولای د قانون په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ته هم حاضر د سره ټاکنه تر سره کی
نو ما هم دا خبره لمدا ځواب مې غوښتو چې اني څه دی چې بیا هم په دوام دور کې څوک دغه
خبره زه غواړم چې تاسو بیا هم ډاډ درکمه دوستان ټول دلته ناشتي ستان مشران دی په دې باندې پویږي هر څوک چې میدان ونه گیټي تبن یو ګله کوي یو شکوه کوي نو دا دې معنی نه لري چې دوی پر حق دي
تاسو وایي چې پهلوان کله لوبه بایلی وایي چې میدان
کوو دا دا د انسان فطرت جوړي او دا یو طبيعي غریزه ده هر څوک چې په خوانځي کې هم کم نمرې سي اول انتخاب په استاد باندې په هر صورت زه په دې باندې ټینګار کوم چې مخکې هم چې ما یو دوه خبرو وکړې د مطبوعات پکله هغه دا چې تندور ګرم ده هر څوک راځي مطبوعاتم هڅه کوي چې د لابل کارشناسان کار په هندو غوړي په دې باندې البته میزونه جوړ کړي او خلکو ته دا دیو په لور ډیره ښه خبره ده د نور انتخابات لپاره ډیر ګټور وخت کیږي او د بل طرفه زینو کسانو ته چې البته هغه پوره غاهنه لري هغه د فکر کوي چې واقعن انتخابات کې دومره درغلي شوی دي چې خپل د اصل پروسې څخه درغلي زیات وي او بل اخره د پروسې درسته نه و ولی په دې معنی باندې نه زیاده کچیر مونږ تاسو د ټاکنو څخه روغ انصور وړاندو کو په دې باندې نن نړیواله ټولنه هم قناعت کوي چې همدغه ټاکنې همدغه د افغانستان د شرایطو سره سم وي درسته زین ستونزې به درلودلې زین ستونزې پکشته دي د باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراف کوي د داخلي لپاره لار شته دي د شکایت کمیسیون شته دي هغه په دې وچلې او ترستګي
bale مننه خغله نور خغله سلطان زوی تاسو کې د خغلی نور په خبرو څه تفسیره لري هغه به مو کوي او خپل خبرې به موږ راغونډ کو او دا ورته وایي چې بل اخره دوهم دور انتخابات د افغانستان د خلکو او د افغانستان ګټه دی او کنه
اوله خو زبای دوه مسلته کاغلی نور په دې باندې باید پوسی سدلته مونږ هر څوک نیو دلته مونږ هویت لرو ځنه مفتي خبر نه کو ځنه اعتبار لرو او مسولانه غږیو او د هیڅ کاندید پلویان نه یم زه دې یوم پلوای نه یم زه یقینا تاسو هم دلته مستقیم د افغانستان د خلکو پایس زوځ د افغانستان د خلکو د اساس پایس غږیږم زه دلته مفتي خبر نه کوم او د چاپ واسطه مقرر سوایم نه یم نو مونږ چې غږیو د افغانستان د خلکو لپاره غږیو د کاندیدان لپاره نه غږیو نه د کاندیدان مدافع وکیلان یاستو باید په دې باندې قانې سو چې اشتباهات سوي دي تخاتیان سوي دي تقلبونه سوي دي مونږ یو نیم کال مخکې پیډل تقلب کېده مونږ یو نیم کال مخکې پیډل اشتباهات کېدل تخاتیان کېدل مګر اوس هم بیا هم کاندیدان ما دغه خبرې کوي د افغانستان خلک څه سول دغه حقوق څه سول دلته ویل کېږي چې کدا کاندید وینور شکایت کوي ابل کاندید کوي خوشاله کی مګر آیا د افغانستان د خلکو فولت ځواب ورکړس آیا د افغانستان خلک حق لري چې وپیږي د ما رائے څه سول او هغه ناقص رائے هغه غلط رائے هغه متقلب رائے چې راغله ولې د ما رائے د شواله نه لار کڅوک انتخاباتو کې ویسی کوي نشي د دې موضوع ځواب باید ورکړس دا موضوع مونږ بيخي یوې خواته پریدو چې ک دوام ورته انتخابات لار نور بس ټول شان حل دي بلکې زوایم چې موضوعات حل ندي ک انتخابات دوام یا دریم یا څلورم یا پنځم پلاو ته لار سی کلر نسی د افغانستان د خلکو د حقوق ته تضمین سی او هغه کسان چې رای ورکړي په ډیره میړانه په داسې حالت کې چې افغانستان کې امنیت نه وو تقلب جاری وو مګر بیا هم خلکو میړانه وکړله لار رای ورکړل صادقانه مګر پزم کې بیا هم د خلکو اپ کې ظلم وو د دې ځواب څوک ورکړي هغه مراجع چې مسول دي آیا ځوابګوې دي کنه دي دا یو موضوع بل موضوع دا دی چې اوس زه فکر کوم باید پوسکنده وګورو چې اوس موضوع د دې مرحله ته رسیدلې ده چې د افغانستان خلک په دې پروسې باندې کافی اعتماد نه لري دغه کسان چې تقلب سبب ګرځیدلې دي دغه کسان چې تخطی او سبب ګرځیدلې هغه میکانیزمونه چې پرې خوده چې د تخطیان او تقلبونه اوسو دا میکانیزمونه د افغانستان د خلکو د اعتبار وړ نه دي زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون د پولند سوي د افغانستان نور قوانین د پولند سوي دي اوس د سیاسي د معافیت فرهنګ د قانون په مقابل کې پیدا شوی دی چې د افغانستان خلک فکر کوي چې تاسو د موږ د قوانینو په حق له دومره بیتنای اسې نو موږ بیا بل انتخابات ته څنګه لاړ شو نو زه فکر کوم چې د دې احتمال ورځ په ورځ زیاتیږي چې د افغانستان خلک په یو ډیره لویه جرګه کې کینی او د یو نوي نظام لپاره راټول شي او خبرې وکړي چې موږ یو بل سیستم یو بل چارچلن او بل لار دا چې دوی وایي چې اساسي قانون لرو قوانین لرو دا اساسي قانون نه قانون چې لرو د کتاب شي په مخ کې او د کاغذ په مخ کې دې ته چې احترام ونیسي اوس د دولت له لارې نه د نهادو له خوا نه آیا د خلکو نه باید توقع وشي چې هغوی دې قانون ته احترام وکړي دا قانون چې د اشخاصو په ګټه ورنه استفاده کیږي نو خلکو نه توقع څنګه کوي چې دې قانون ته احترام وکړي
الیان ساس په اند دوهم دور انتخابات هم کوشي د افغانستان خلکو په ګټه نه ده
زه فکر کوم چې دوهم وار انتخابات ته ورسی ګومګه څو مشکله موجوده عملی مشکلات موجوده اوله د خلکو د اشتراک د تضمین لپاره څه شایان کیدای شي چې خلک برته تشویق شي راشي اشتراک وکړي آیا خلکو ته مونږ ویل شي چې دغه نوې انتخابات چې پلارل وی آیا دغه انتخابات به د فساد او د تخطیونه ډاکی کنه څنګه دوی ته څنګه قناعت ورکوي دوی ته څنګه واضح میکانیزمونه ښکار کوو او تضمینوي تخطی یا تقلب نکی بل آیا مونږ کولای شو چې هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسې کې ډیر فاحش او واضح تقلبونه وکړل والیان و القماندانان و نور اشخاص ول آیا دوی به بیا په دې ځای کې پاتې شي د انتخابات کې آیا هغه کسان چې په دې وزارتو پر اس کې او خلک وګو مارل زلاشي زنوای مې دا ټول تخطیان او تقلبونه د انتخابات کمیشن کړ دلته نور میکانیزمونه ځای پیدا سی وو آیا د دې میکانیزمو تغییر تبدیلی او د بیزایول په کار دی کنه دا شان کترڅو ترڅو چې دغه سوال ته ځواب ورنکو زه ګومان نه کوم چې د افغانستان خلک قناعت وکړي چې بل انتخابات ترلاسه
مننه لقدرمنو ملمنو هم لاریو خاغلی نور محمد نور خاغلی جانداد سپینغر خاغلی میاګل وسیق او خاغلی داوود سلطانزوی څخه مننه کوم قدرمنو اوریدونکو داوود دی او نه باس باز زموږه قضاوت ستاسي
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې